السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه د خپل ګوند د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه ردوي. په دې اړه وړاندې درته په خپرونه کې تفصیل لرو. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دغه قمندانۍ ویان خالد زدران نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه برید مسؤلیت منلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هند لوبډلې درې شل ورځې لوبې ولري چې لومړی یې د جنورۍ په 11مه، دویمه یې په 14مه او درېمه هغه د جنورۍ په 18مه نیټه ترسره کیږي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونیتس کې پر هستوګنو سیمو توغندۍ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکی تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت پوکروفسک ښار په توغندیو ویشت چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبدالاحیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری ته خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې دي زر تر جره ثباتون بې ثباته کوونکې حالې ځلې ودروي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کړکیچ ته هیچا په ګټه نه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبه وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسېدو نښه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نه هیلې کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یو کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 1900 میاشتو ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوې ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رایه واچوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې منلی. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالي به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شی غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د جمی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیر شوې ده. هغوی اصلي شکایت څه ده؟
دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق می نه ده اخیسته او واقعا ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار عقاب پایکار سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. وړاندې به درته کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د پرونی 14 د وژل شو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې په اعلان کې ویلي چې په دغه 14 کې چې پرونی شو 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 2 تنه خودل شوی وو. داعش وسلواله ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. ورزو زموږ همکار ته امید ظهیر مال ته چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
تکیه‌گاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش پی 14 کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره پاړه غږی
در صرف نظر کرد مصروف به
و وشت کلن. محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري، خو دی وی اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړي وو. هغه د کابل په هنتون د جیولوژي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله په هنتون پرې خو دا د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره کار پایل کړ. حکای حسین ریحانی وای تیر شپه په همدې کاستر کې چې 14 نه پرې وشو ل کار کور ته پر لار وو.
تګراتګي په کاستر موټر کې او چې د برچی پلو راځي، هغه لکه د زرګون نور کسانو په سیر له کار او دند کور تراتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپل کورنۍ سره پرې په یو د سرخوان څو خوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلی کاستر کې سپاره و یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماخام د 14 مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې 14 کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي په دې 14 کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه نن په خپل اکسپانډر د تیر ماښام د ټپیانو وژل شوي یو شمیر 25 تنه خودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د 14 مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم ویل چې واکته د دوی له رسیدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په دشتي برچی کې له دې 14 وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن په خپل اکسپانډر د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله او یو شمېر نورو سیاسيونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې 14 مسؤلین طالبان بللي او په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډر خبره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تیر یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نخښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ډیرو بریدونو او 14 مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
ومریدل چې په کابل کې د پرونی 14 مسؤلیت داعش وسلوال ډلې منلی دی. پر راپور کې مو واوریدل چې پرون د طالبانو د امنی قومندانۍ په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو شاوخوا 14 یاد کړی وو، خو همدا نن څو ساعته وړاندې د کابل امنی قومندانۍ وویل چې په پرونی 14 کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامیا بیا د ټولو مرګ ژوبل یا د ټولو مرګ ژوبل شمیر 25 تنه خودلې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل ګوند د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن په دې سفر کې چې لاس کولونو وروسته افغانستان ته د هغې لمړنۍ سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلو مسلو خبرې وکړي. خپله ښاغلي فضل الرحمن تیر اونۍ ویلي و چې کابل ته د سفر یو هدف دادی چې د دې پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د ترنګلو اړیکو خواله ته هڅه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د کندهار والی او په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر مولا شیرین هم اسلام آباد ته تللی وو، او د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. لکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، د پاکستان د حکومت غټه اندېښنه د ټي ټي پي فعالیتونه دي، او د پاکستان چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د مولانا فضل الرحمن سفر کابل ته په څه معنا دی، او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو به یې اغېز څه وي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د چارو کتونکي او افغان خبریال میرویس افغان پوښتلی دی.
من نه اول خو دا باید وویل شي چې مولانا فضل الرحمن د یو بولس کسیزه ډلې سره کابل ته تللی دی، او کابل ته تر تګ وړاندې د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه چې ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو بحث کېدلی شي، پر دې نشي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه ده، هغه د ټي ټي پي مسله ده. په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل الرحمن څخه ډیر بد وړي، او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل الرحمن بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللی وو، او هغوی ته په ډیره بدو الفاظو باندې یاد کړي، او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل الرحمن باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی، یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه سی غاړه نشودل، لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده. ځکه مولانا فضل الرحمن د طالبانو له فکره بدل مولا دی، هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده، یا د حافظ ګل بادر ډله ده، یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي. دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دی، او د دوی بیعت یې کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی مولا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا د نن مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅې کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅې وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی دا هڅې نه کوي. په یوازې دغه سه تقریبا د ټیټی کچه کسان یا د ګوندونو مشران یا هم والی زی، ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې تر سره شوی دی، تر کومه ځای پورې چې زه خبر یم. د ملا شیرین قضیه بیل، د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ده ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دې و فهمیده چې کچیرته د ملا ایبت الله پر څوکۍ ناست کس ته ځان رسول غواړي یا هغه کانې کول غواړي، نو ملا شیرین باید کانې کړل شي. ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راشي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل الرحمن تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل الرحمن لخوا څخه شوې ده. د افغانستان د جمهوریت حکومت ترلنګې دوره ورسته مولانا فضل الرحمن د خواهش درلود چې د یو لار سي په کابل کې وویني، له خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خود وا جلا شاندي، او تر کومه د پوره د ملا شیرین اهمیت ته هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډیر زیات دی. تر ملا یعقوب هم اهمیت زیات دی، د استخباراتو تر رئیس، تر بارني چارو، تر وزیر، تر کورنی چارو، تر وزیر اهمیت زیات دی. اما مولا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکې هم پر څو مسلو خراب دي، چې همدغه د ټي ټي پي موجودیت دی چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د پټې ځای لري، طالبانو هم ورته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان ورسره جوړ نه دي، هغه له پاکستان په دومره ګڼ شمېر کې د کډوالو راایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل الرحمن راتګ به دغه ترنګلي اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لار ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغه مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پی موجودیت چې د پاکستان د ادارې مخ په افغانستان کې دي، او د کډوالو درایستلو موضوع په دغه کوم اغیز ونه کی؟
ګوره ټي ټي پی خو یو پسیمه کې ټولو منظم عسکري تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړی ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړې ده، تیر اونې دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې پښپوش پوې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو په لیدلې وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای د چې په کومه اندازه وو ټي ټي پی ته قتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ د تر کومه ده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دی تر مخه حل کړل. د پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی و کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی و، تر هغه وروسته بیا په دسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی و اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نور هم دا سلسله ورو کیږي.
خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په داسې حال کې چې یو شمیر متقاعدین د خپل معاشونو له نتر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حق نه دی ترلاسه کړی چې په اوسنی ژمی کې له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل به سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه ورته یو د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
5 کال مل تقاعد کیږي. واځي په لومړی کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، ورسره له هغه مخته هیڅ معاشونه دی را کړې. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په زبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډیری دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
مو حق مثلا ما را په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوې د مرستو پورونو لالارې پوره کړی.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري. او که فرضا زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور دسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی، شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تیرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوې او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی گو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام هم در سره واوري، خو اوس ورځو منځنی ختیځ. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس ډلې پوځي تشکیلات په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د اسرائیل په پوځ په وینا ځواکونه په تیرو 3 میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال هم وژلي او یو شمېر وسلې ترې نیولې دي. نن پر غزې د اسرائیلو د بریدونو هم 3 میاشتې پوره شوې. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل پوز وی الوتکوی هغه فلسطینی سختریزی وشت چې په لویدي زغاره کې د دوی پر ځواکونو بریټ کړیو. د دوی په وینا په دې هوایي بریډونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز او پولیس وای چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه محل ووژل شو او یو شمیر نور ژوبل شول چې د لویدي زغاره په جنین شار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لار کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوځوي د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات له منځه وړي دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوځویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سختریسي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغوړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدې. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسګونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلې دي. روسته لدی چې حماس سختریزی ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه وبشل او کابو 240 نورې یرغمل کړل. د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویل دي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې د دغه کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه راډله غني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وړاندې په هرات کې د زلزلې قربانیانو ته جوړ شو کورونو په اړه د راولاړو شو ناندریو په اړه درته وایو. خو اوس ورزدې ته چې د خزو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې له خزو سره توپیری او جنسیتي تبعیض پر اساس چلند کوي. تازه د خزو د حقونو فعال پروانه یو ځل بیا خپل اعتراض پیل کړی دی او د ویلي چې د طالبانو حکومت پر افغانستان کې پر خزو محدودیتونه ډیر کړی دي او د ټولنې له ټولو برخو نه لری کړی. تفصیل له سنا کا کړاو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي طالبانو په افغانستان کې پر خزو د نویو محدودیتونو په لګولو سره هغوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې کړي دي. د خزو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی د یکشنبې په ورځ د خپل څلورم اعتراض په پای کې چا دفې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو سیاست د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت پیژندل وویل. ښځې د خپل جنسیت له امله یې له نه ختمېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلې پریانی د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د هغې پر ایکسپاڼې خپره شوې وویل
له بده مرغه هره ورځ ښځې په افغانستان کې شکنجه کیږي. د هغوی پر وړاندې نه ختمېدونکی تاوتریخوالی ترسره کیږي او جنسي تیری سره مخ کیږي چې هره ورځ موږ د افغانستان خزو د خودکشي او زندانی کېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د خزو جنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لپاره لپسې بندیزونو وروسته طالبانو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په ټکو بې حجابۍ په تور نیولې. یو شمېر نیول شوې نجونې او ځینې شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونه ښځې او نجونې په زور نیولې دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سپاون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه وکړی او نورې میرمنې بې حجابې ته هڅولې. د دغو نیونو د خبرګونونو په دوام د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د رهبرۍ غړي محمد محقق ادا کړي چې په کابل کې د نجونو تښتول او د بې حجابي مسلې راپورته کول انتخابي او د یو ځانګړي ملیت د توکمیز او مذهبي سپکاوي لپاره یوه بهانه ده. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې یوه بله زیاتونه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له طولونیو سره په یوې تازه مرکه کې د خپل سرونی ولو اداو ته په اشاره سره ویلي چې دا نیونه خپل سرینه دی او د قوانینو پر بنسټ د امنیت مورځښتونو د ساتلو په موخه کیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړې هیڅ اداره هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي چې ولې نیول شوي دي. د ښځو د حقونو او سیاسي چارو فعال فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې شوې دي او طالبانو د دوحې تړون ژمنې نه دي عملي کړې.
طالبانو نن د هغه څه پر ضد چې پر خبرو اترو کې ویلي پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړل چې په نړۍ فشار راوړي او په وروستیو کې په موسسو کې د ښځو پر کار او د باندې د دوی په تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي. خو هر څومره چې طالبان په ښځو فشار راوړي په پایله کې په دوی فشار راځي او د حکومت عمر یې لنډي.
آقای کوفی په دوحه کې طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د تېر جمهوري نظام د پلاوي غړی و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نجونو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ښځو پر ازادۍ د لا زیاتو محدودیتونو وضع کول بللې دي. د دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نیول باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان باید خوشي شي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ د پروګرام وروستی راپور راخلو. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو د هرات ځینو زلزله ځپلو ته د جوړو شوو کورونو پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې. ځینو نورو بیا دا کار ستایلی دی. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به درته عابده سپوږمۍ وایي.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې د برخښت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته پر رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګمبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخي هي د کرنیل ورداګ یا د سنجاب ورداګ هادي کلی اوسیدونکي عبد الله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر خدای. خو په خبره یې د پسیر دی ویلو یې کورنۍ لپاره یو کوټه بسنه نه کوي.
موږ ډیر راضي یو. خدای دا د خیمو پر تر خرافه اله او خدای همغه مؤسسه چې دا کور جوړ کړي موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو. یو کور زموږ لپاره بس نه دی. هر کورنۍ لپاره هم داسې دوا یادرې کورونه بس دي.
د برخښت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال ویدیس کې د سنجاب وردک ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې و دیرش بیرنی کورونه جوړ کړي او پر هر کور 1500 امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګمبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړې دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشتا بڼې د جوړونې په څرنګوالي کوچني توب او د تشتابونو پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشټوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو ته وویل
این خانه اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
زه فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي ځکه هیڅ اسانتیاوې نه لري. پخلنځی تر شابونه او نور هیڅ نه لري. اساسي اسانتیاوې نه لري. د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هیوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت لري مجبوره دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري از روی ناچاري د شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهالې سرپنا په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د برخښت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې، د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه د راپور نو د پای شی بوته ورسیدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی، خو اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. په مکرې د خبرو